سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو اوس زموږ خکه دا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لښبګو د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوندونه سیو شپندېبش او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپادو لښبګ نویز موږ خکه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وای په 2023 کال کې د زرګون افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان د وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نی وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتی خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپنه وخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظف کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړه په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوټلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو ګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والی ویچاسلووا ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼې د خبرو کړې دي. د خغلی ګلاتکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه ناوخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینیز واکونو لخوا په پرلپسې ډول بنخه شوې ده. د 3 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو بریت کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغو هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. ښاغلی بلنکن پرون په سعودي عربستان کې خبریالانو ته ویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځېږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څه ډول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستنه شوې دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي. کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مو درولي به تمبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پات شو ساسي غوښتنه به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې داری پاسویس کې د افغانستان باندې صندوق څخه د ناسا میګټه خسنی او طالبانو ته د ورګرزولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته سوال لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې امانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. تفصیل امید ظاهر ملاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې تلګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي ځواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوند کیدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنکړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه اوس باندې غوړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږد یو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې تر هغه د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د تر هغه د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیولي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جمهوری نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه لا هم نه ده منل شوې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل خاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړې، خو لا هم پاسپورټونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو لید او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په مخه سر له راتلونکو چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمیر کابل ښاریان چې له 13 میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسه هم داسې پټه په ولاړه نه پوهېږم چې موږ نوبت به کله راځي او موږ د پاسپورت دا خواهش لرو کوم پروسه چې آفلاین شروع کېږي په هغه کې شفافیت او حکومت نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلي ډیره وي او د طالبانو حکومت به ونتوانیږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې مولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیاوي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده
یو نیم کالو شي چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام کړي ممکن پاسپورت مې نور هم وزړیږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي، تر څو ګډوډي رامنځته نشي.
ګډوډي نشه ومو.
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي، او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوي کډوال په خار کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسیږي. د وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې موږ اوس نه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مو درولې، به تمبګانو کې ژوند کوو. هغه موږ اوس لا کر رسېږي شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه م بچان م هم دغه لس لغل دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست شته، نه د یو اوبو بندوبست شته. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک شوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې شوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راست نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایا کښته کړي.
د سرای د سرپناه غور مې وشي، یو بل مشکل مې حل شي، نو دوی خاتم پناه راوړله، نو دای تر اوسه پورې زموږ کوم هغه ترتیبات هغه د سرای یو دغه چې کریا هغه کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ داسې دا خواست دی چې د سرایو کرایې لږ سره کښته کې، اوس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زمش بای چغه مو خلسه د کرایام دای پورته دی ولکم په واسه کیږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستون زمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدن امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل اورګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پرای اطمینان او ډاډ ورکول سوی دی چې موږ باید د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ورتسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو وافر دی چې دا شی باید چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري څخه لته استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرائیلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرائیلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې اورو.
د لبنان امنیتي چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې ترسره شوې ده. یوه ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه کوي ټول سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خند سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا وی رشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا و مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوي پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وختونې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په دې
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل،
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې یو کلینیک ده، هغه دپاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډېر مجبوره دي، خلک اقتصاد ته راپه ډېر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي،
په څمکنۍ ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې هم شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنۍ اوسیدونکی دی وایي،
ما سره دلته بانک وایي ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ماته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایا سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوي محمد انور رشید وویل،
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځو نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمیر ښځو نجونو ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې د طالبانو له خوا د ښځو نجونو پر وړاندې د وضع شو محدودیتونو له امله دغه نجونې یو ښځې اړ شوي دي چې غالۍ اوبدلو، خیاطي، خامک دوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ راډیو ته وویل،
350 خانیواس د پنج مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالی اوبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان ښار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامی میخواهیم که کار در شو
موږ له اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره دي د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نور ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید د یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکادی او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بیل معروف والا سجر په زابې ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي، ار اوراز مو بیا، ار اوراز مو بیا، یو اوراز نه د خدای او د قران په لاس باندې زموږ ژغ ولید د مشران نه اوري. که ورته وای چې مشران ته وای دلته دونه سوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي، خلکو ته پروا نه کی و سره ټول چې لوی محکمه ته معرفي کوو د خدای او د قران په لاس باندې ولید داس زموږ سره کیږي. موږ کومه ګناه کړې ده؟ ار اوراز یو موږ یو بندیخانه ده، ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بی عزت کول دی د خدای او د قران په لاس باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لاس نه کی زموږ خواته توجه وکي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ زموږ پښتنه وکي. ولې داسې ناسیاس، ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول. ار اوراز موږ غلی، ار اوراز موږ غلی، ار اوراز بنیانی، ار اوراز بی عزت کی د خدای او د قران په لاس باندې توام چې دا غورور د مشران ته موږ ژغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کمی مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوارو غریب ته هیڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کیږي. وروره یا دا د بندې کی او یا د نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولی یا لاسرسی نه سورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکره رسېدلی دی. اوس د افغان بسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سورته کوی، ستړي خلک یو کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سر کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د پښتو د خبري خبرونې دوی منی مې تر ورسیدو په دوی منی مې کې درڅه د آزاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه تا